په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو په خبرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلام نو وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به نیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوو کسانو کورونه ړنګ کړي دي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې تر اوسه ورته د تیرې میاشتې تنخواه نه ده ورکړل شوې. او د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر د تشدد او د وژنو د ختمولو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرمشام کې د پوځ یو لوړپوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه د سپتمبر په 9مه په میرلی په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د سیاست کړي چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره نوی پلان جوړ کړی دی. په میرلی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی خولې. د کراچۍ پولیس وایي چې د وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د دې ښار د تراګرۍ سید پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو پټنځای باندې کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې سلور پولیس اهلکار هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې. په پېښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواه ورکول کیږي، خو دا اصل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې.
د سکول پیسونه د پیر دروازه نه باندې روانېږي نو هغه منې شولو خا دکاندار نه سودا رالی هغې هم د یکم به یکم باندې چې کوم دی ستا ته سترګې وي. موږ د ټولې میاشتې ایکسپینسز چې کوم دی زیرو ته راغلي وي د میاشت په آخره کې، نو د ګل دروازه نه بیا ډیوټۍ را تلل پیسې مسله به وي یا دا خبره د تګ راتګ.
بلخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په درېمه تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دي پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د ستمبر په 13مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټن لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایو غوښتنه وکړه. کابینې د عمران خان ترڅنګ د دوو نورو پخواني وفاقي وزیرانو د پلټنو امر هم کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد چودھری په ټویټر لیکلی چې د عمران خان حکومت د یو سازش په نتیجه کې ختم کړل شوی، خو د پټو خبرو لړکی د انصاف تقاضا دا ده چې پلټنې د اف آی ای پر ځای د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی کمیشن وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دې نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ په هزارګانو تر برید وروستو د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نارامه کوونکی دی. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد دې وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبر په اړه څه نه دي ویلي. د کتلیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی دی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسی غونډې ته وکړې. دا په روان کال کې د فروری په 24مه په اوکراین تر یرغل وروستو د پاپ فرانسیس په تر ټولو سختو څرګندونو کې یوه ده. فرانسیس د اوکراین په ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم غږ کړی چې جګړې د پای ته رسولو لپاره دې د سولې وړاندیزونه نه ردوي. او اخیری خبر دا چې نن پاکستان او انګلند د خپلو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخیری لوبه کوي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه به د پېښور په وخت ماخام 9:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلند ګټلې دي. دا میچ په پلاور لوبغالي کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو ویلي تر دې وروسته به هغه کورونه ړنګوي چې غړي د ترهګرۍ په پیښو کې مبینه ښکېلتیا ولري. د سیمې یو خبریال وایي د پوځ له دې پریکړې سره د شمالي وزیرستان خلک له یوه نوي ازمیښت سره مخامخ شول. د اورګزو د ماموزو یو مشروای پوځ ورسره منلی چې په سیمه کې د پوځي کلا لپاره د دوی د نیول شوی ځمکه پیسې به ورکوي.
هغه حصہ د مقام ته وسپرل شو. ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به موږ خپل پیسې 1 کروڑ روپې او مترکې.
او د پیښور ښار یو اوسیدونکي د پټرولو او ډیزلو د بیو کمولو حکومتي پریکړه ستایي، خو وایي چې د ضروري خوراکي توکو نرخونه هم باید کم شي.
مونږ ته آټا پکار دي چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړي پکار دي چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت دی. مننه
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ته براشو. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپل کړې ده. دوی د هغو کسانو کورونه ورانول پیل کړی دي چې د چغړی پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکېلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خولې، خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر زیاتېدو وروسته د اوتمانزو خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا پلتوال غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وشي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
په میرمچا کې د پوځ یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نومنه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرعلي په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړي دي. د په وینا هغه کورنۍ به په یوه یا دوو ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړي دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې ادعاو تصدیق نسی کولای. په قبایلی سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج و چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمو ایستلو په څیر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه سوې، نو د پاکستان قانون وروغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال راډیو ته وویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونه دوی وایي چې موږ وران کړي دي، دغه شان دوی سختیانې شروع کړي دي، کوم خودکش حمله وروي دوی دا فیصله کړې ده. نه صرف د هغې خاندان والا د هغې کور بړنګوو، بلکې هغې سره نور خلک چې صرف یې تعاون کړي وي نو هغې له به هم دا سزاګانې ورکوو چې د هغې خلاف په مقدمات درج کېږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله د پیله ځل دی. دې سره به یقینا چې د هغې چې کوم والدین دي هغې ته به یو دا میسج لاړو چې که ان کیس زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غضب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرعلي پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید سوی و چې پکې 21 سرتیری ټپي سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوي و چې له کبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي وو. پوځ دا وکړی وه چې د عملیاتو په نتیجه کې یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې وه او د بې کوره سویو خلکو ستنولو لړۍ یې جاري ساتلې ده. ځای خلک وایي چې تر زر بیا زب عملیاتو وروسته په لومړیو دوو کلونو کې هلته امن وو، خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل سوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان، مشران، سیاستوالان، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې او یو پر بل بریدونه هم زیات سوي دي. ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګیا د جولای له 12 د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دی. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په انډونیشیا کې د فوټبال په وا لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر یو سلو څلور او یا ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځی جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پر یوخ کې باونکې ګیس وکاراوه. د ټیل ماټیل لامل سلګونه کسان تر پخو لاندې شول. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټیډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 ننداراچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکې ګاز وکاراو او قهرجن ننداراچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو. نندرچانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جاوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لک تر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو درامېسته شو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي.
pengamanan dilakukan.
فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندرچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیسته. د فوټبال د ټیمونو ته مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د اولمپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې زر تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د خیبر پختونخوا حکومت د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د صوبې سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي. ملازمین وایي د کورونا ضرورتونو پوره کولو لپاره تنخواګانو ته سترګې وي او د نه ترلاسه کولو له وجې زخته پریشان دي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت به ملازمینو ته تنخواګانې د ګل پر ورځ یعنی سبا ورکړي. د زیاته کړې د وفاقي حکومت لخوا د صوبې ته د بقایاتو نه ورکول د دې لامل شول چې صوبه له مالی بحران سره مخامخ شي. خو د هوټ خول شي د مالی ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا صوبې په سرکاري محکمو کې کارکونکي ملازمینو په وینا هر میاشت دوی ته پوړومبه یا دوی منیټه تنخواګانې ملاويږي. خو دا ځل چې ځینې سیمې سیلابونه هم ځپلې دي نو د نور کله په نسبت پیسو ته ډېر اړتیا لري. نوې خطرې حکومت په تنخواګانو کې د سیلاب ځپلو د مرستو په نوم کټوتي کړې ده. نو بلخوا دویمه هفته په ختمېدو ده ولې تنخواګانې ورته نه دي ملو. پیخور سیکٹریٹ کی دا منصوبہ بندے اور پرمختگ یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محکمہ کی اور ملازم آصف علی شاہ پدے باب لوائی
میجورٹی داغا کم سیلڈ پرسن جگم دی آگا مڈل کلاس سرا تعلق ساتھی اور داغی دے تنخواہ دستر گیوی نو آگی تچکم یاش مٹ تم رسی نو داغی کم از کم ہینڈ ٹو موت شیوی اور پدے دوران چکم دا تنخواہ رج راشی اگی دا تنخواہ ملو نشی نو آگا ڈیر زیاد سفر کی گدا کچے داغی کم خپل بجٹ جوڑ کڑی وی آگا 30 تاریخ بانے ماما تنوی تنخواہ راضی جگہ چھ داغا چکم تنخواہ آگا 30 پورے ختم شیوی داغے نمک کی ختم شیوی ہو چونکہ پدا تنخواہ ساس کی ساس کی استعمال ہی اور 30 تاریخ پورا رسائی دے سرا داغا مینٹلی سٹریس نہ امتی رہے گی اور پیسے ڈیر مسئلے وردا
دین اولان دے صوبائی حکومت دا سے لفظ پلو دا مرستو پغرز دا ٹول سرکاری ملازمین دا تنخواہ گانو نا دا کٹوتے پریکلا ہم کڑوا چھ پریزاتر ملازمین خوشحال نہ ہو اور عدالت کے دے پریکل پر زد درخواستوں ہم مرکڑی دی دا ذرا تو پہنتون پیخور یا ملازم محمد عمران وائی چھ دا کور ٹول مالی ضرورتوں نے ہم دے تنخواہ تیسار کڑی اور پس خصوصی تو گا دا معشومان دا سکولوں فیسونا
دے سرمنگ چکم دے ادا خبر ہر قسم مشکلات کی چکم دے یو دا سکول پیسو نے دا پیر دروازہ نہ بدی روانی گے نو غم نہ شولو خا دکاندار نہ سودا را لے غیم دا یکم دا یکم مانے چکم دے ستا تستر گی چتے سے پیسے ور کے نو طالب تنخواہ در کے نو غم چکم دے من تا دا غشان حساب دی خا لا خبر وی زمون دا ٹول میاش ایکسپنس چکم دے زیرو تر اغل وی دا میاش با اخر کی نو دا گل دروازہ نہ بیا ڈیوٹی رتل پیسے مسئلہ بوی ادا خبر دا تک را تک دا سے ڈیر ایشو دی لگا مطلب دا ٹیلی فون بل لاغلی وی دا بجلی بل لاغلی وی دا گیس بل لاغلی دا ٹول بلونه چې کم نه اکثر تنخواه دار طبقه چې کم نه د میاشتې اخر کې پی کوي نو اکثر په قرض دارو کې هغه بلونه پی کوي نور هم د کور اخراجات ټول چې کم نه سٹاپ دي
بل خو ته د خیبر پښتونخوا د خزانه او صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په وړاندې خپل یو بیان کې ویل چې د ګل د ورځې نه به ټول ملازمینو ته تنخواګانې ورکول شروع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
د اورګزو د مموزو خلک غوښتنه کوي چې پوز دی په جمال مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره اغستې ځمکه پیسې زر تر زر دوی ته ورکړي پوز ویلي د ځمکه پیسې یو ځای تن ته ورکړي خو مموزي وایي ځمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام ده دوی د سپتمبر په میاشت کې په ډېر احتجاج هم کړو چې وروسته سره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه طارق اورګزی رپورټ راکوي
په اورکسو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کې دوه پس پر هغه ځمکه تعمیرودونکو د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده ځای مشر بلال دین اورکزی مشال لډیو ته د خالی پورزویلی د اورکزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته ربللی وو خو بیا یې هغه سي
بار بار دغه خلکو سره وعده هم وکړي چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي سو تاسو ته موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو او په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې
په جمال میا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی ولې په دغه کې د یو مل په حساب لږ زرا حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پس یو کروڑ روپے د ملک میر جانان په نامه وتلې دي که څه هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل میازمه کې د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو په حق کې کړې وه خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړلی شو بلخوا په دغه اړه د پوز دریز تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی البته د شل کسیزه کمیټه یو غړي حاجي محمد صدیق مشال لډیو ته ویلي د پوځي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر دیرشمه پورې به ورکړل شي
د خوره د مودې قوم دی دې کې د غریب او د مسکین او د مشر د کسر ټولو حساب دی د یو فارق نه دی هغه حساب د مقام ته وسپرل شو هغه په داسې شرط باندې چې ان شاء الله د روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به متخپلې پیسې 1 کروڑ روپې اب مترکې د قوم کمیټه مموزی قوم کمیټه چې پای کې مشران کشران غریبان ډېرې حلې ځلې د قوم لپاره کوي نو هغه هغه ته ورکوي
په هنګو کې د چهارشنبه پر ورځ پوځي مشرانو له شل کسیزه کمیټه سره تر جګې پس د جمل میا ځمکه یو ځل بیا د ماموزو مشترکه ملکیت ګڼلې ده. د جمل مایزمه کې پر ملکیت یو ځل بیا فیصله پر کېدو دویم فریق ملک میر جنان خپل دریزه نه کړو. البته هغه پر یوشتم اگست مشال لډیو ته ویلي وو چې یا ځمکه خپل بولي او که څوک پې مذاکرات کول غواړي نور ته تیار دی.
اوس پل خال خو موسر نو کمی ده چې خبره جواته شوی ری نو مو سره کړی ری دیو مو سره کړی ری ملک دو خلای دی موره وو سیده خپل بولو
د ماموزو کوم خلکو پر دویم ستمبر د پوزی کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرلا تر هغه ختم کړو چې د اورغزو لوړپوري پوزی مشرانو د مسلې حل کولو ټاډ ورکړو. کڅو هم د جمال مایزمک د ماموزو کوم مشترکه غنلو د پوزی کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادایګي او یازمک پرتلونکو کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه. خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظام د ماموزو مشرانو ته په تحریری توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په 2013 زیږدیز کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا له ورګړېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دا سیمو خوځي به د نورو حکومتونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې غیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو غیر سرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په قبایلي ضلعو کې د عامه پوهاوي یو پروګرام پیل کړی دی. دا چې د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستلی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو باوجود په قبایلي دلو کې په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړې چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې کیمپ ادارې یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د څلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلعو کې په وراثت کې د ښځو د حقونو په اړه څومره بدلون راوستی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلعو کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
لکه زموږ حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زموږ جماعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده. اوس هلته معاشره کې یو خبره روانه شوه لکه باغ نیم مون سره داسې کې سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زموږ دې کم سماجی تنظیمونه دي دي ارکانو په ذریعہ باندې لکه صوبائی متفق اپروچ کړی دي چې بھائی لکه زموږ دا مسله ده او دا مسله مونږ حل کول غواړو، مونږ خپل حق غواړو میراث کې. د صحافیانو په تر باندې هلته کدا خبرې اوس خوره شوی هلته.
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکي خبریال ابراهیم شینواره وایي چې په قبایلي سیمو کې خود ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې ښځې یې په وراثت کې له حقا بې برخې کړې وي.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو، روایاتو په نوم باندې، دستور په نوم باندې د هغې نه سرغړونه کېده. بل دا و چې هلته منظم پټوار نظام نه نو په آی کې د خزینه خو پرې ده نارینه وو د چکم جایداد په هغه تعین نه شوی. باجوړ، خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغوی عدالت ته رجوع کړه چې هغوی په وراثت کې هغوی له برخې تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادۍ نیمه برخه چې د ښځې دي داسې په قبایلي سیمو کې نیمه برخه آبادۍ چې دغه خزینه ده او دغه نیمه برخه چې د آبادۍ دا په مکمله توګه په وراثت کې د خپل حق نه محرومه وه.
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشر سبیحه اقبال وایي چې په زمشو ضلعو کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز دي او دا خنډونه یوازې د پوهاوي له لارې لرې کېدای شي.
ظاهري خبره ده چې هلته کلم اویرنس خبره کې، فار اگزامپل مونږ د پراپرټي خبره کوو نو دا څنګه خبره ده چې اوس به ښځو ته مونږ مځکه ورکو؟ داسې چې کوم سړی چې د خپل ښځه وهي نو هغه وایي نو ښځه چې وهل نه خوني نو هغې کور به څنګه جوړېږي؟ نو ضروري خو نه ده چې ته ښځه په تشدد پوه کړې، ته آرام سره په محبت په مینم پوهولې شي، عموما جرګه ورکې، انټروین کې او بیا هم هغې کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وي. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د ښځو زندگی ده او ښځې به وهل خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوي په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له دیرشو نه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جومات په جومات ګرځي او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس تر څنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړی وایي د پوهاوي د دې مهم له امله یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالی سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو تر څنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د مجید بابر رپورټ. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کم کړي دي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د سپتمبر پر 1 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. له اعلان سره سم د پټرولو د یو لیټر بیا تر 2 روپۍ او 3.5 پیسې، د ډیزلو هغه 2 روپۍ او 4.5 پیسې ښکته شوې ده. د پېښور ځینې اوسیدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. د فرهاد شینواری په رپورټ کې تفصیل اورو.
د سپتمبر په 1 په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په مهال د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2 روپۍ او 3.5 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 244 روپۍ او 80 پیسې مقرر شوی. ډیزل یې 2 روپۍ او 4.5 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 215 روپۍ او 3.5 پیسې فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10 روپۍ او 19 پیسې فی لیټر راکم شوی او نوی نرخ یې 191 روپۍ او 3.5 پیسې مقرر شوی. د پټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنې ولسی وګړي خوشاله دي، خو بیا ځنې وایي په کار ده د سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایانې هم راکم شي. د پېښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټکسي ډرایور محمد زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پېټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
مثال لږه فایده وشو، 250 روپۍ ورز تقریبا 180 لا 150 لا چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی لا روشي کنه په دبو نیتم نکی.
په پېښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسی چلو موږ هوای چې ټولر سر ځان شي، موږ غریبانان یو، موږ ته آټا پکار دي چې ارزان شي، اوړه موږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي، موږ ته هر یو شی ضرورت دی مننه. او ټیکسی پر دے ما نه 300 روپۍ ورځ خلی زپ د 300 ونه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت خوړی چې هر پیمان نه رچي ولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپۍ دې سر می 30 ور کړی دي. هوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورم.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته، موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نوکار ما
ډیر پرخ کې مونږ له 100 روپۍ م ډیر شیدا خو مې سم یو شی 100 روپۍ ارزان شي وې خپل منګي ګورا کوم سیل ورسیدا.
ته پاکستان فینانس ډیویژن محکمه لخوا د سپتمبر په 1 نیټه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دوستاره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکمه شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه بهاله انیسی اجمل وورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 9 د میرعلي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنیو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وچلې دي. د دې ښار د تراګرۍ ضد پولیسو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کېږي خو دا ځل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په 3 تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دی پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دی نه کوي او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسي غونډې ته کړې دي.
مشال ریولن خبرونه موریدل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د حمله پاړه پر اعتراضي لاریون د طالبانو تشدد د زینو نړیوالو ادارو او چارواکو خبرګونونه پاره ولیدې. د افغانستان د خزو انجنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری ویلي د خزینه لاریون کوونکو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی د ځواک او واک نه بلکې د کمزورۍ او ویرې نښه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم له طالبانو غوښتي چې پر اعتراض کوونکو له تشدده لاس واخلي. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د سپتمبر په 10 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې د کچ ښوونیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ. خو د دوی دا لارینونه له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دي غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزاده رومیندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له بریدو وروسته یې د خپل خوندیتوب لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوي نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنۍ ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 10مه د کابل د 14مه حوزې اړوند شتبرچی سیمه کې پر کاټ ښوونیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یونما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 اتیا نور ټپیان سوي دي. یونما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 10 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې چودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو چودنو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تېرې ورځې له ښځینه لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کېږي چې نن د اکتوبر 2مه نېټه د تاوتریخوالي نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2001 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوریدونکو نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2001 زیږدیز کال کې د یو پریکړه لیک په منلو د دې ورځې هر کال د لمانځلو منظوري ورکړې وه. په دې تړاو نن د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز تر سیوري لاندې یوه غونډه هم شوه. ډاکټر جمیل احمد چترالی د مرکز مشر او د غونډې له جوړونکو څخه دی. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی د جوړې شوې غونډې حال پوښتلی دی.
ډیر مننه جی. دا خو د زموږ د پېښور پوهنتون د شعبه امن او تنازعات چې کم طلبه دي، سکالرز دي، نو هغوی یو خپله پیس سوسایټي لري او هغه هر کال امن حوالې سره یا د تشدد دروازه حوالې سره خپل پروګرامونه لري. خو نن هم په هغه مناسبت سره د یو سیمینار انعقاد شوی و په جرګه حال کې د ان ایم ډي زموږ د نوي مت شوي اصلا دي. هلته جنگ نشوالی یوازې ګارنټي نه وي، هغې سره نور ډېر ګامونه اوچتو دي. په عوامو کې آګاهي راوستلي، د مزاحمت متبادل سیاسي لارې کتلي، نو دا د هغې یو کړي ده چې هغې یوازې سره پروګرام شوی دی.
دی کې ډاکټر صاحب عدم تشدد چې کوم ارواز ده دا خپل یعنی د پښتنو په سیمو کې د دنیا د نورو ملکونو په مقابله کې څومره د اهمیت وړ ورځ ده چې په پراخه کچه ولمانځل شي؟
ډیره اهمه خبره تاسو چرته د دنیا تاریخ کې تاسو راوالی او د عدم تشدد حوالے سره د دنیا یا د امن پیغمبرانو نامی چې کله غستې کیږي، د نیلسن منډیلا دی، مارتن لوتر کینګ جونیئر دی، د ګاندی جی دی، او ورسره سلورم نوم د باچا خان غستې دی. او باچا خان په دې ځکه باندې هغه وخت عدم تشدد خبره کوله چې کله د دنیا ټول استعماري قوتونه د ګریټ برټن په مشرۍ کې د عمددیم زکیره د یو د تشدد لپاره انساني وسایل راغونډول او التا یو کس راپاس د چې د موږ خپل حق د لپاره خپل سیاسي جدوجهد کوو او مزاحمت به د گفتشنید او د احتجاج د لارې کوو. دا هغه بنیادی تخم چې په دې مکه باندې خان عبدالغفار خان د نننه یو نیم سل کال روان دی. نو چې کله هم د عدم تشدد د عالمی روز خبره کیږي او بیا هغه ته بالخصوص د تیرو سلویختو کالو د افغان جنگ په تناظر کې کتل کیږي، نو د دې ځکه د دې خاورې د دې خلکو د دې اوسیدونکو او د دې د سیاسي تحریکونو ذکر چې پکې ونشي، نو د عدم تشدد د دنیا فلسفه او دا غی تاریخ باندې مګړې دي.
ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکه دا ورځ چې دا یو پلما او بهانه هغو خلکو ته هم ورکوي چې څوک په عدم تشدد باندې یقین لري یا سیاست کوي یا هغه خلک چې جنگ جګړې سر مخامخ دي او عدم تشدد ته ضرورت لري، نو په کومه پراخه پیمانه چې دال منزل په کارو په پیښور او پښتونخوا او نورو سیمو کې، نو آیا وجه څه ده چې په دومره پراخه کچه نه سو ول منزل سو یوازې تاسو یو سیمینار یا یو ځای کې تاسو کړی وي هغه شوی؟
او وجه خو ظاهر ده پدی خطه کی پدی منطقه کی د دنیا قوتونه هم او مقامی قوتونه هم د اسلحه د کاروبار یعنی د غی ورثه دی د غی حصہ داران دی نو اغه داسې ریاستی پالیسی یا داسې اقدامات لا ود نه ور کوي اغه دا لار نه ور کوي یا د اغه انکریج کینا چې پس کوم ذریعہ د تنازعات او د حل د پاره د خبر واترو د دماغ د وسط نظرین کار واغستې چې چرته چې د دلیل په ذریعہ د خبرو اترو په ذریعہ د تنازعات او حل رويستې شي نو په دغه سیسمک باندې موږ دا تمه ولرو چې چونکه د تنازعات یا تشدد زیاتې نو د عدم تشدد اکټیویټیز به زیاتې دا بلګ غیر مناسب توقعات
بھی ددی خلقنا خاص د سیمې له خلق هغه خلق چې هغه د اتم تشدد خبره کوي یا هغه ځان ته اولسی تحریکونه وای په مختلفو شکلونو کې هغه خاموشتیا یا دغه په کوم معنی
خاموشتیا جی د تاریخ د نه روس سره کنن سیمینار نه شوی خو پرون نه بل ډیر غټ لاریون په سواد کې شوی دی دا غي نه مخ کې په پاجبړ کې او شو په مند کې او شو پاره چینار کې وشو نو د عدم تشدد پر رز باندې دی او سیمینار کې دو یا نه کې دو دا هم مهمه خبره ده پکار ده خو کدا نمی نو په دې مختلف سیاسي نظریاتو نه بهر د هغه خلکو سیاسي لیدرشپ چې چا د طالبانو نمائندګي کړې ده هغه هم نن د عدم تشدد خبره کوي نو یو اویرنس خوشتا او سریمونیل ایکسپریشن هغه شانتی نن نشو نو زدی ته زیات د اهم خبره ده خو دا سریمونیل ایکسپریشن عموما ریاستی ادارې کوي یا ارګنایزډ فورمز کوي عوامو شوري چې کوم ریاکشن وی هغه هم داسې رینډم وی هغه د تاریخونو او د روزو محتاج نه وي
اردن کوداد مشهد د نړیواله ورځې په مناسبت چې هم نن د اکتوبر 2 منټه دا روز مانځل کیږي په پیښور پوهنتون کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمشر ډاکټر جمیل احمد چترالی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریده شي میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارٹ ویوز 2130 15315 پیته او 15250 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف لمریز انرژي څخه د بجلی جوړولو چارو منځوري ورکړی دی نوموړي په پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټیوب بیلونه به اوس د ډیزلو پر ځای په شمسي توانایي چلیږي دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له لمریز انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی بحران ختم شي زمونږ همکار نسی اجمل په همدې اړه د جاپان په ریکن پوهنتون کې له ساینس پوه ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې له شمسي توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کیږي
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټوکسی کې یا پی سی وی ڈی دا مشینونو کې په دې کې مختلف مون گیس ور پریږدو په دا یو داسې گیس وی چې په اړه کې سلیکون وی بل داسې گیس وی چې په اړه کې مونږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل ان ټایپ دا وی چې دا یو د کریسټل یو سچ په اړه کې الکترون دی زیات وی پی ټایپ ان مینز ان ټایپ دا جنکشن مونږ جوړ کو نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي فوټون دی دا وی هغه انرژي خپل طاقت لري ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الکترون چې کوم دی نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي لکه الکترون او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کی دا لایټ بیا دا د پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټد نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا دا به هاو شروع شي الکتریسټی د بجلی دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو بیټری ڈرائی بیٹری دی یا نور بیٹری کې یا ته ڈائریکم ڈی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړئ نو دا کې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ڈی سی نه ڈائریکټ کرنٹ نه الٹرنیٹیو الٹرنیٹنگ کرنٹ ته ٹرانسفر کې بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی دا نو هغه سسټم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو نه یو بل پوښتنه بیا دار چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ چې د دنیا تپش زیاتیږي، په دې کې دا وجه هم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دا غو د ماحول د فرا نقصانی دا غو د مونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر وسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې مونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک، نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر خپل ملک ته چې پاره کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګول شو په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي، او زمونږ خو د ایریا واسه زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده، نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې، نو زما داسې یو را فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالي ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي، خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغې پراپر سیکیورټي، بیا هلته ډسټ هم وي او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې چې بره ګرد غبار پې راپرېوځي نو بیا هغې پرفارمنس د هغې طاقت کمیږي، نو چې هغه هم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ ډېر پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوب ویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې، بیا چې ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې، نو دا انرژي د دې پوتنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دغه سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره، نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی، هلته موسم ټمپریچر زیات وي ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب، په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي، آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. زبر د جاپان مثال درکوم، لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کمه شوي، خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ ته واپس سیل آؤٹ کوي په دوی خرڅوي، لکه دوی په خپل هر کور باندې دوی سولر پینل لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي، هغې نه پس نوره الیکټریسیټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس گریڈ تا جی داغه دیتا داغه پولیس کې دیتا پیسې ملایويږي یا کدی چرته د ګورنمنت بجلی خرچ کې داغه پکې کمپنسیشن کی، نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورنمنت په ویل باندې دا د حکومت او د خلکو زدا ویل شم په وسوګ سره مونږ 100% پر رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نور د واپ د نور بجلی ضرورت نشته، مونږ په دې هم کولای شو خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل ولګو غلې نه کوو هغه مینټیننس کوو بار بار هغه چې کوم الکترونکس دی د هغه خپل کلیننګ دی او ورسره مونږ خپل سولر پینل نو لګو هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کوو خلک روزګار شي دوبۍ ته ولې ځو کراچۍ ته ولې ځو خپل وطن کې مونږ روزګار ول د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د پاره یو بهترین اپورچونیټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کړي لوکل خپل کاروبار خپل اګریکلچر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای RADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اردن کو پیخور کے سہار نہ کابل کے تھی د پیښور ضلع انتظامیه د سپتمبر پر څلېرشتمه پر نشو د روغ دو کسانو د درملنې او بیا بحالۍ لپاره له نشو پاک پیښور په نوم یو کمپین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې د دې کمپینونو له لارې پر نشو د روغ دو کسانو درملنه څنګه کیږي د فرخندې اسد په رپورټ کې یو رو چې د پیښور د درملنې په مرکز کې د داخل یو تن په خبرو پیلېږي.
تقریباً کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پیښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وايي نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پریښو دا او په ځان پوه نه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پیښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وايي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پیښور د ضلع انتظامیه په مرسته د نشیانو د بیا رغبولو او علاج لپاره یو کمپین پیل شوی. په دې کمپین کې په نشې د روغتو کسانو علاج او درملنه د پیښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روانه ده. د پیښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د څلېرشتمې نه پیل شوې. په پیښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دوی د پیښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې څلور میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د څلورو سو نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
تقریباً اراؤنڈ 10 کی کم بی فی بیس بھائی دینا علاوہ 30-40 بھائی جوینائز بھی اور چلڈرن اور باقی کی کم زم تقریباً اراؤنڈ کم از کم نہیں 380-370 دمرا کی کم بھی ایڈلٹ میں پیشنٹ بھائی تقریباً ٹول ڈرگ یوزر تھی اور دیکھیے تقریباً اراؤنڈ 244-250 کی کم تعداد تھے ذرا ایگزیکٹ اس کا 240 اراؤنڈ ڈرگ ایڈک تھی جی کم کمشنر پشاور ڈویژن جی کم انیشیٹو دے ڈرگ فری پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر جی کم کیمپین شروع کرے دیکھیے کہ ایڈمنٹ کری دیا.
د پیښور د حکواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فریدالله نوم دی او زه سبو یم دلته هسپتال کې یم حکواز هسپتال کې نشه یم بس ځکه شروع کړې چې داسې یو فرینډ وسه د هغه د لاسه چې کوم دی هغه راته چې کوم دی وویل چې یاره دا ښه شی دی داسې دی هغسې دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دعا کوم کوم خلک دی نشې چې کوم دی ډېر کمزورې کړی وم، ډېر مایندې را خراب کړی. اوس الحمدلله دلته سیټنګ روان دی، مایندې سیټ کېږي ورو ورو. خپله چې کوم دی، خپله ځاني باندې په هیروین چې کوم دی استعمال کړی دی.
بلخوا د بنو په جانیخېلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جانیخېلو کې پر نشو د روږدو کسانو درملنه په خپله کوي.
دلته جانیخېل یو پرایویټ هاسپټل دی، هغه د نان فنکشنل کار پکې روان دی، خو کمپلیټ شوی نه دی، نه پکې ډاکټر شته، نه پکې مطلب نور څه سیستم شته. په دلته کې زموږ سره په خپلو امدادو باندې تقریبا 47 یعنی درې کم 50 د نشو د ایسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي. موږ په خپلو مټو باندې د یو بل په مرستو باندې د دوی د خوراک، د څښاک، د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي، ممکن کېږي، هغه موږ په خپلو پیسو باندې دلته کې د دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي، پر نشو د روغ د کسانو درملنه د څلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
تر موږ د سینټرو یا پروجیکټو رول ریزیډنشل ټریټمنټ نه پس نه کوو، حالانکه پکار دی او ماڈل کی موجود تھے، کم اسٹینڈرڈ ماڈل دے ابھی کی تقریباً کم از کم دو کال اوپر پورے فالو پروگرام موجود ہے. اور ڈیولپ کنٹریز کی خدا دین ہم زیادتی ہوئے چاہیے، ابھی سر وسائل چاہتا، ابھی سر فائنینشیل چاہتا، ملک ایک دم کے اس کے لیے مسئلہ ہے چاہتا، ڈونر فنڈنگ یا فنڈنگ اویلیبل نہیں دی.
پو خیبر پختونخوا کے پر نشو د عادی کسانو تے درملنے غیر سرکاری ادارے وائی ہلتا پو پی خبر او د صوبے پو زینو نورو ضلعوں کی دا ہیروئن او چرسو او افیمو سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلې دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو د خبرونې د پای شیبی دی، د خبرونو لنډیز بالا نیسی اجمل وورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال لړیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 19 د میرعلي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنۍ ولا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وچلې دي. د دې ښار د تراګری سي پولیسو پرون په خبرپاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کیږي، خو دا اصل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په 3 تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دی پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 13 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یونامه په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموش کولو کوشش دی نه کوي او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسی غونډې ته کړې دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په هم پر دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.